مشال ریڈیو دا په پیښور کې سحر نه په کابل کې اتنی می بجے شروع دین کورن د نه یاسي شنبې ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې شلم نیټه دا زموږ د نن ورځې نه سات خبرونه په دیولنه ګډه سلام په خپل فاکي درته ز هارون بچا سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له احمد شاه اعظمي اوري.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د بلوچستان په کوټه کې په ښاري بس کې چاودنې یو لس کسان وژلي او تر شل زیات یې ژوبل کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا د ولسمشر په بلنه په درې ورځني سفر واشنگټن ته روان شوی دی او کروشیا هیواد هغه زرګونو کډوالو ته اجازه ورکړې چې له سربیا هیواد سره پر پوله بند پاتې وو. اوس بشپړ خبرونه. د ولسان په کوټه ښار کې په ځای مسافر وړونکو بس کې چاودنې څه باندې دیرش کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د پولیس چارواکو په خبره چاودنه پرون ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلور لارې سره په یو لوکل بس کې وسوه چې وژل سوي او ژوبل سوي ټول عام وګړي دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی تر چاودنې سمدستي وروسته د کوټې په سنډې من روغتون کې خبریالانو ته وویل چې چاودنه د دې بس په شا کې د ښودل څه وو چاودېدونکو توکو له کبله سوې چې له یوه ځایه بل ته وړل کېدل.
بس ایک جو تھی وہ شراب روڈ پہ جاری تھی عام پسنجر کوچ ہے
دا لوکل بس پر سریاب سڑک ل شار څخه هغه خاطر رہی و چې دا شاید د ورځی اخیرنای لوکل بس و نو ځکه ل خلکو ډیر ډاک و لاندې هم خلک ناست و او بارا پرچت هم خلک سپاره و نو د دې بس په شا کې چاودنه سوي چې په کې تر وسه پوري یو لسنه وجل سوي او اتلس نور ټپیان دي
او 18 زخمی ہے.
بلخوا د روغتون چارواک مشال اډیو ته ویل چې په چاودنه کې څه باندې شل کسان ژوبل سوي دي چې د درو حالت د اندېښنې وړ دي. د پولیس په خبره په بس کې له 15 دیر څخه تر 40 پر مسافر سپاره و. د دې چاودنې زمواري تر اوسه چا په غاړه نه دا اخیستي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په درې ورځنۍ دوره واشنگټن ډي سي ته روان شوی دی. نوموړي ته د دې دورې بلنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړې وه. د خپل واک پر مهال دا دوهم ځل دی چې نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د لیدو لپاره د هیواد رسمي سفر کوي. تر دې وړاندې نوموړی د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې تللی و. د وزیر اعظم حسن خوا په خبرسي بیان کې ویل شوی چې نواز شریف له باراک اوباما د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن او د دې هیواد له یو شمېر وزیرانو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو سربیره پر یو شمېر نورو اړوند چارو خبرې اترې وکړي. بلخوا سره د وړاندې اوباما په افغانستان کې د خپل سرتیرو د ساریدو د مودې غځول پر مهال په وینا کې ویلي و چې واشنگټن ته د نواز شریف د سفر پر مهال به پر نوموړي ټینګار وکړي چې وسوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته حاضر کړي. پاکستان له امریکا څخه د مرستو په مد کې د 2009 کال راهیسې 4.6 ارب ډالر ترلاسه کړي دي. ټاکل شوی چې امریکا به په 2018 کال کې پاکستان ته څه باندې 940 میلیونه ډالر نور ورکړي. ناټو پرون اعلان وکړ چې د ترکی، جرمنی او اټلی حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د پولو عسکرو اوسنی شمیر پر ځای وساتي. په اروپا کې د ناټو لوی کمانډان جنرال فیلیپ بریدلوف رویټرز خبري اژانس ویلي چې یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د خپل ګډ پوځي ماموریت د جاري ساتلو ډاډ ورکړی دی، خو نوموړي په دې اړه د تفصیلات ورکولو ډاډه وکړه. ناټو اوس په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسېدو نېټه یې نه ده اعلان کړې. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د شام له حکومتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې وویل ایران په هغه صورت کې د شام د بحران په حل کې ونډه لرلای سي چې په شام کې لاسوهنې بندې کړي. ایران باید له شام څخه ووزي، د بشر الاسد رژیم ته د وسلو ورکول بند کړي او د حزب الله په څیر شام ته استول سوي شیا ملیشا وباسي. نو بیا کولای سي د شام په سولیز حل کې ونډه واخلي، خو ایران اوس مهال په جګړه کې ښکیل او داسې هیواد دی چې په شام کې د عربانو سیمه قبضه کړې. الجبیر پر ایران راغ وکړ چې د لبنان، شام، عراق، یمن او نور عربي هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې نه کوي. سعودي عربستان چې د بشار الاسد د وسلوال اپوزیشن ملاتړ کوي په ښکاره توګه په شام کې سرتیری او سلاکاران نه لري. کروشیا هغه زرګونه کډوالو ته اجازه ورکړې چې له سربیا سره پر پوله بند پاتې وه. تر 3000 زیات کډوال په بیرکاسو پوله په یخنی او باران کې بند پاتې وه تر څو پرون دوی په وړاندې کروشیا دروازې پرانستلې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان یونیسیار یوې ویاندی ملیتا سونیچ وویل چې د څه ډول اعلان پرته پوله پرانستل سوه چې بیا وروسته ټول په منډه داخل سول. بلخوا اوس هم ګڼ شمېر کډوال د کروشیا په داخل کې د کروشیا او سلووینیا پر پوله بند پاتې دي. د کډوالو په منځ کې تر هغه وروسته تاوتریخوالي په زیاتېدو دي کله چې پر پوله د نوو بندیزونو لګېدو وروسته د دوی پر مخ د لویدیځې اروپا لارې وتړل سوې. په جرمني کې د پیکیډا په نوم د سختدریز غورځنګ پلویانو او مخالفانو پرون لاریونونه وکړل. پیکیډا په لویدیځ کې د اسلام پالنې او د کډوالو له ورتګ سره سخت مخالفت لري. د غورځنګ څه باندې 60,000 پلویان او څه باندې 14,000 مخالفان پرون د جرمني په دریزډن ښار کې لارو او کوڅو ته راوتلي وو. د غورځنګ پوره یو کال وړاندې په همدغه ښار کې لومړی لاریون کړی و. پولیس ویلي چې پر دې مهال کلک امنیتي تدابیر نیول سوي و، خو د پیکیډا د پلویانو او مخالفانو ترمنځ خلخال نشتې سوي دي. د جرمني د کورنی چار وزیر د پیکیډا حرکت غندلی او پر خلکو یې ژغ کړی چې د دې غورځنګ په ملاتړ په لاریونونو کې ګډون ونه کړي. ناټو تړون په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ستر پوځي مشقونه پیلوي. په دې پوځي مشقونه کې به د څه باندې 1.5 وادونو لښته لږ شپږ 1.5 پوځیان ګډون ولري. د ناټو د عمومي منشي مرستیال الکساندر ورشبوف پرون وویل چې دا پوځي مشقونه به څرګنده کړي چې ناټو د پوځي جګړې، جنگي تاکتیکونو او پروپاګند په وړاندې مبارزه کولای سي. نوموړي د اټلي په سیسلي ښار کې وویل چې دې سازمان د سړې جګړې پر مهال هم دا ستر پوځي حرکت ترسره کړی و او په سینما کې روان وضعیت د هغه مهال په پرتله ډېر بې ثباته دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي. مخکې کې ترسره سوو دوو لوبو کې یوه افغانستان او یوه زیمبابوې ګټلې ده.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو چې پکې اوري. پرون ماښام په کوټه کې شوې بمی چاودنې 11 کسان وژلي او یو شمېر نورې ټپي کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر براک اوباما په بلنه واشنگتن ته سفر پیل کړی دی. د سیمیزو چارو شنونکو وایي دواړه مشران به ښايي د افغانستان د امنیت او د هغه هیواد د روغې جوړې په اړه هم خبرې وکړي.
د امریکي چارواکي د دنیا نواز شریف سره خبرې تفصیلي شي چې د افغانستان په اړه ځینې فیصلې هم وشي.
پاتا سیکرټریټ وایي د خیبر اجنسۍ په باړه او تیرا کې د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې د خلکو کورونو ته د اوختو توانونو معلومولو لپاره یو سروې پیل کړی. د باړې یو تن چې کور یې نړول شوی له حکومت د مرستې غوښتونکی دی.
مو چې کوندې او کمرې ویرونه شوې دي چتونه په باندې نشته راي دا د وشي چې سروې د مسایي وشي مولا چې کوندې د حکومت مخار شامل وشي.
او په کبالي سیمو همدارات خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو لخوا یو د پام وړ شمېر سکولونو په بمونو سره د الوځولو باوجود دغو سیمو جینکۍ زده کړو ترلاسه کولو ته لیواله دي.
هغوی وایي چې فرض که دوی غواړي چې جینکۍ د سکولونو ته نه ځي نو دوی موږ نه شي منلی کولی، موږ به د خپل تعلیمي ادارې ته تلل نه بنده.
په سلام پښتونخوا خپرونه کې څو سندرې هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موجود بلوچستان د مرکز کوټه په سریاب سړک په پرونی 14 کې د دوه ماشومان په شمول یو لستنه وجل شوی او تر شل زیات نور جوبل شوی دي. د پولیسو په خبره 14 په یو لوکل یا خاري بس کې شوی چې وجل شوی او ټپیان یې اکثر ولسی وګړي دي. د 14 مسولیت تر اوسه کومې ډلې قبول کړي نه دي. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د کوټې شهر د پولیسو په خبره د دوشنبه په ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلور لارې سره په یو لوکل بس کې چاودنې تر ډیر شو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د پولیسو په خبره په چاودنې کې ټول وجل سوي او ټپیان ولسی وګړي دي چې په شهر کې د ورځې تر تیرېدو وروسته ماښام خپلو کورونو ته رهي وو. یو سپینجری ټپي تانه چې د سنډیمن روغتون پر بستر پروت وو مشال راډیو ته د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. چاودنه وسوه، بیا مې زورور ژغ واورید، تر هغه وروسته لمبې سوې او بیا زه په ځان نه یم پوهېدلی. زه په دې لوکل بس کې کور ته روان وم. د صوبې د کورنیو چارو سیکرتر اکبر حسین درانی چې تر چلدنې سمدستي وروسته د کوټې سنډیمن روغتون ته راغی، همالته یې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د لومړنیو پلټنو پر اساس چاودنه د دې بس په شا کې د شوول سویو چاودونکو توکیو له چولو سوی چې همدا چاودونکي توکي یې په دې لوکل بس کې له یوه ځایه بل ځای ته منتقلول. داسې ده چې همدا لوکل بس په سریاب سړک له ښار څخه هغې خواته رهي وه چې دا شاید د ورځې اخیرنی لوکل بس و، نو ځکه له خلکو ډېر ډک و، لاندې هم خلک ناست و او بالا پر چت یې هم خلک سپاره و. نو د دې بس په شا کې چاودنه سوې چې په کې تر اوسه پورې یولس تنه وژل سوي او اتلس نور ټپیان دي. که څه هم اکبر حسین دورانی رسنیو ته د یوولسو تنو د وژل کېدو تایید وکړ، خو سنډیمن روغتون ته چیرې چې ټول مړي او ټپیان راوړل سوي وو د مړیو شمیر لس و. او د پولیسو ویاند جاوید غرچین هم رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې د لسو تنو د وژل کېدو تایید کړی چې په ټپیانو کې یې بیا د روغتون د ډاکترانو په خبره د درو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. د کوټې په سریاب سړک یا د چاودنه په داسې وخت کې کېږي چې په دغه ښار کې د محرم الحرام په راتګ سره د امنیتي ادارو لخوا د سختو امنیتي تدابیرو د نیولو ادعا سوې. بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د دغه چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او اړوند چارواکو ته یې د پلټنو امر کړی. هلته د رپورټ تر بشپړېدو پورې د دغه چاودنې مسؤلیت کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر براک اوباما په بلنه د هغه هیواد پایتخت واشنگتن ته سفر پیل کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نواز شریف به امریکا ته د سفر په ترڅ کې پر براک اوباما سربیره د امریکا له یو شمېر جګپوړو دولتي او پوځي چارواکو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به پر نړیوالو سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې ورسره وکړي. که څه هم دغه وزارت دغه سیمه ییزې مسلې نه دي په ګوته کړي، خو د پاکستان د سیاسي چارو پوهان وایي د افغانستان موضوع به د نواز شریف او امریکایي چارواکو د لیدنې د سر موضوع یو خای دوړه خوې په دغه لیدنو کې د افغانستان په اړه ځینې پریکړې هم کوي. لپی خبره زبی شفق رپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ په خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی شریف دا سفر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په بلنه ترسره کوي چې په ترڅ کې به یې پر اوباما سربیره د امریکا له ځینو جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره پر ځینو نړیوالو سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهمه ایجنډا بللې او په خبرې چې په دې اړه به امریکایي چارواکو سره تفصیلي خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي امریکا ته د ښاغلي شریف سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو او سیمې لپاره مهم ارزوي. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باندې تعلقات د پاکستان او د امریکای حکومت دي او ورسره ورسره کمزور دي از پاکستان کې روان دي او د دې مختلف دهشتګرد دي هغه او تخصیصولو افغانستان دې لپاره به موږ خبره کوي. ورسره ورسره کولیشن سپورت فند ته موږ وایي هغه مر کې به خبره کوي. دې سره سره کاریدات کم هند کې ډیر انتظار پسندي شروع ده دا به هم پکې راځي او ورسره ورسره چې کوم نیوکلیر ډیل خلق وي نو ما نه به خیال کې دا وخت به پاکستان او امریکا نیوکلیر ډیل وکړي شي.
د پاکستان صدر اعظم په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د سولې مذاکرات ځنډیدلې دي. تر دې مخکې د دې خبرو اترو لومړی پړاو د جولای په اوومه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې دواړه غاړه پکې د سولې د خبرو پر جاري ساتلو سلا شوي و. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاید په دې باور دی چې د افغانستان د سولې پروسه به د امریکایي او پاکستاني چارواکو د خبرو د سر موضوع وي او د دې لامل د افغانستان وروستی امنیتي وضعیت او د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې بولي.
په دې دوره کې افغانستان د ټولو یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې به د امریکایي د چارواکو سره ارومرو خبرې کیږي. د دې دورې نه وړاندې په افغانستان کې ډیولپمنټ شوی دی چې په هغه کې د کندوز پیښې دي، په هغه کې د ننګرهار پیښې دي. دغه پیښو له کبله د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر زیات خراب شوي دي، ډېر زیات یو بل باندې تورونه لګي. امریکا په افغانستان کې د امن ضمانت ورکړې ده، نو په دې وخت کې د امریکایي چارواکي د میا نواز شریف سره خبرې کوي او په دې کې به کېدی شي چې د افغانستان په اړه ځینې فیصلې هم وشي.
دا یادونه ورده چې ځینو پاکستانی رسنیو هم د افغانستان موضوع د صدر اعظم شریف د سفر مهم ایجنډا بللې او یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې بیرته پیلول به د نواز شریف د سفر مهم ایجنډا وي او ښایي په دې اړه تفصیلي خبرې وشي.
د پیښور ازبی شفق او پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانه دی او پاکستاني چارواکي خبر راغستي چې ویلي دی زربه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی غسل شوی ویلي چې پاکستان د خبرو د بیا پیلېدو ترتیبات نیولې دي. اسمت څاروان تفصیل ورکوي.
دغه پاکستانی چارواکي په قول ایکسپریس ټریبیون لیکلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې ممکن ژر بیرته پیل شي. دغه چارواکي چې نومې څرګند کړی شوی نه دی همداراز ویلي چې د پردې تر شا یا پټې خبرې د پاکستان او نورو نفوذ لرونکو له لوري تنظیم شوي او په راتلونکو څو ورځو کې به څه پرمختګ پکې وشي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د منځګړتو وړاندیز ته اعتنا ونه کړه او ویل چې که طالبان غواړي چې د سولې خبرې وکړي له افغانستان سره دې مستقیما تماس ونیسي. د افغانستان د ولسمشۍ مانۍ روانونه د پاکستان د منځګړتوب د وړاندیز په ځواب کې وویل که پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستو ځالې لمنځه یوسي افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمي د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل له تروریزم سره د پاکستان صادقانه مبارزې ته اړتیا ده. د جمهور ریاست ویاند سید ظفر هاشمی دا هم ویل چې د سولې لپاره دروازې خلاصې دي خو پاکستان باید صداقت ثابت کړي. په اوسنی وخت کې چې طالبان په تهاجمي حالت کې دي د پاکستان لوري د سولې د خبرو د منځګړتوب باندېسته ځینی افغانان د شک پسترګه ګوري. شای همدا علت وی چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله هم پرون په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د سولې خبري باید د قوت له دریزه وشي.
آرزوی رسیدن به صلح آرزوی همگانی همه مردم افغانستان است.
صلح تر رسیدل د ټولو افغانانو هیله ده. ل واقعیتونو سره د واقعیتونو په توګه چلند او په دې منس کې له فرصتونو ښه ګټه اخیستنه دا باید زموږ د کړنلارې جزء وي. هر کله چې په دې لار کې نور فرصت وي په یو واضح میکانیزم کې موږ له دې فرصت څخه استفاده کوو. د صلح په برخه کې باید د قوت له دریزه خبرې وشي.
ایکسپریس ټریبیون د بینومه پاکستانی چارواکي له قوله ویلي چې دوی له ډیره وخته دا ویل چې باید بل اخره د پخلاینې لار غوړه شي. د ادعا کوي چې اوس ډیر احتمال شته چې ژربه په دې برخه کې یو مهم پرمختګ وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر اونۍ وویل چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه به پکلکه وغواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره بیا د سولې خبرو ته راځي.
دا مشال رادیو ده.
د پیښور پولیسو د محرم الحرام پر مهال د هغه خار او شاوخوا سیمو د اوسیدونکو د امنیت ساتنې په هدف د محرم له ومه څخه د پیښور د سیل کولو یا تړلو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت د همداراز ویلي چې د محرم پر نهمه او لسمه بعد د صوبې په هغو 15 ځلو کې چې حساسې ګرځول شوي دي موبایل ټلیفونونه کار نه کوي. په دغه اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا پولیسو وینا تر مخه دا اوم محرم نه د خار هغه زینو چرته نه چې جلوسونه وزي یا حساسه مامباړي دي د عام اولس لپاره به سیل کول شي. عادل لپاره به پیښور خار کې دننه او نیم زرونه سیوا پولیس او اف سی اهلکار په ځای کول شي. پیښور ضلع حکومت په دلیل کې د امنیت ګامونه پورته کړی دي چې پکې د لاؤډ سپیکر د استعمال او موټر سایکل ګرځېدو باندې هم بندیز دي. د پیښور د ضلع حکومت ویان فیروز شاه په دې باب له مشال لیړو ته ویل
نه هم محرم باندې به انشاء الله پیښور صدر چې کوم دي دا به سیل وي او په لسم محرم باندې با د پیښور خار دا به سیل دي. دین علاوه د موټر سایکل ډبل سواری تم نه هم لسم صرف درې ورځې د موټر سایکل ډبل سواری بند کو بغیر د جمعې د خطبینې لوډ سپیکر په استعمال باندې هم منګه پابندي لګولې ده.
نموړو زیاته کړه چې د داخله چارو محکمې ته ویل دي چې د صوبایي حکومت لخوا د محرم په مقام باندې 15 حساسو ضلعو کې د موبایل سرویسز هم بند کړي.
زموږ کوشش دا دی څنګه چې بل کال د سارا تونه ما هم ته بوجو پورې موبایل سرویس بندو نو په هم او په لسم محرم باندې زمونږه دا پروګرام شته.
بلخو په دلیل کې د خیبر پښتونخوا شیګانو د ډلو ځوانانو د تنظیم ویان علی جان نو پختل نو هغه ویل چې د حکومت د امنیت د ګامونو نه مطمئن دي خو باید په خبر سره نږدې نیم قبایلی سیمو باندې امنیتی هلکار نظر وساتي.
دی حواله سره زبدا ارزو کوم چې کوم دوی سکیورټي تنظیمات لري محرم حواله سره سکیورټي حواله سره چې هغه څه قسم ته هم دي کړه کې سکیورټي د پولیس تعیناتي دی هغه اطمینان هغه دي خو دین له واسه سکیورټي دارو ته درخواست کوو چې د سره سره د ګم نه خاص کوم
د پامړله چې خیبر پښتونخوا حکومت د محرم په موقع باندې د صوبې 15 ضلع چې پکې پیښور هنګو کوهاټ ډیر اسماعیل خان او مانسره شامل دي د امنیت د لحاظ نه حساسې ګرځولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
په فاټا سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو د بیا بحاله څنګه لخوا د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا کې د نامنای او پوځي عملیاتو په نتیجه کې د ړنګکل شو کورونو د سروې کارونه پیل شوي دي. دغه ادارې په خبره د خیبر ایجنسی په یادو دواړو سیمو کې سلګونه کورونه وران شوي دي چې حکومت به د مکمل ویجاړ شوي کور مالک ته 400,000 او د نیمه وران شوو هغو مالکانو ته 1,08,000 روپۍ ورکوي. د باړې خلک له حکومت غواړي چې دغه سروې په سمه توګه وکړي او کورونه دې زر ورته جوړ کړي. لسیمی د مشال لړیو خبريال فرهاد شنواره رپورت راکوي.
د فاټا سیکریټریټ د بیا بحاله څنګه و چارواکي یوسف مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د خیبر ایجنسی په بړاو تیرا کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت ورانو شو کورونو د بیا جوړولو سروې پیل کړي دا او تر اوسه د باړې او تیرا پاکا خیل شلوبر او برکمبر خیلو کې څه د پاسه 2000 کورونو ریکارډ را جمع کړي دی او په ملک دین خیلو کې هم دغه عمل دوام لري. د باړې شلوبر سیمه ګل سے د پردای وای چکور ی وران شوه دی او واڑی چ دلتا په سمتوگا سروی وشی او د بیا جوړول په عمل کې شامل کړی شي.
دا مساله چې د شلوبر ناروغل یم و مو چ کند او کو کمرې ورونه شوی ری چتونه په بند نشته راي سر یو ولا په بند روش کلا په مخ کې تیر شي کلا په ورسته تیر شي کلا سه په کاغذ باندې لیکلو کې دا د وشی چې سروې د مسایي وشی د مو کورونه راوکاته شي د مو زوینه راوکاته شي بس دا غوړی چې مولا چ کند د حکومت مخار شامل شي.
او د باړې کمر خیلو قیمت خان پردای وای
کورونا ویران دی روډونا ویران دی اسکولونا ویران دی هسپتالونا ویران دی د ګټول سروې په کار دی چې می سروې وشي ورا کورونا ته جمع روان دی چې بس کورونا ته پاډه ولګيږي او اسکولونا ته پاډه ولګيږي هسپتالونا ته پاډه ولګيږي.
د فاټا سیکریټریټ د بیا بحاله څنګه چارواکو ویل چې دوی د پولیټیکل تحصیلدار په مشرۍ کې یو کمیټي جوړ کړی دا او په هر قوم کې د وران شو کورونو معلومات را جمع کوي او یوازې هغه کسانو کورونا بیا جوړول شي چې د سروې په وخت د خپل وران شوی کور سره موجود وي. هلته به تصویرونه اخیستل کیږي او خپل شناختی کارت او د کډوالو د ستنېدو اسناد به هم د ځان سره ساتي او چې کوم خلک د سروې نه پاتې شوی وي نو دوی په خیبر هاوس په خبر کې مونږ له خپل درخواست راکول شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوردونکو په درس پردې سربېره چې په خیبر پختونخوا او فاټا کې په تیر څو کلونو کې د وسلوالو لخوا یو د پام وړ شمیر سکولونه چې ډېرې د جنکو غو وړنګول شول. په یادو سیمو کې د سکولونو استادان وایي چې سکولونو ته د تلونکو جنکو په شمیر کې کمی نه دی راغلی. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا فاټا کې د 2008 کال را پدې خو ګڼ شمیر سکولونه د وسلوالو لخوا په بارودو اړنګل شو. سرکاري او غیر سرکاري شمیرې خای په دغه کې زیاتره د جنکو سکولونه وو. خو له دغه هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومانو جنکو تلل او د خزو استادانو کار کول نه دی ودرېدلی. د ملکن پوهنتون یو از د کون کې برېښنا شهزاد وای حالاتو کې څه هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وي خو دوی یې له سکولا بهر پاتې نه کړی. د بدامنی په ورځو کې د 400 زیات سکولونه اړنګل شو چې زیاتره شمیره پکې د انجنونو وه. هغه وایي حالاتو دوی له سکولا منی نه کړل خو ولې د سواد زده کوونکي په سکولونو کې سهولتونه نه لري.
نو خو جنکۍ هیڅ سکولونو ته ځای زیات شوی دا کوم شوی نه ده. خو صرف هغه ته د سهولت نشته. په مین علاقو کې څه مسله نشته. په بره سایډونو باندې خو جنکو د پاره ډیره زیاته مسله ده تعلیم. هغه سکولونه کوته نه دي نه په تیرو
سو کلونو کې په فاټاک کې هم ګڼ سکولونه وران شو. په زیاترو سیمو کې اوس هم هلکان او جینکۍ په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانۍ نه لري. د مومندو یو استاد وایي دغه حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نوره پوهه پیدا کړې.
زمونږ په سکولونو کې خو د حالاتو کې بالکل څه کمی نه دی راغلی. وخت په وخت مونږ په هر نوي سیشن سره ښه بلا ایډمیشن کړی دی او بلکې جینکو سره خپل پلار او مور په خپله راځي او غواړي دا چې زمونږ لوریان نوي تعلیمونه وکړي او هغوی تر کالجونو پورې لیږل غواړي او بلکې لا مړې پکې ډېرې جینک.
د پاکستان ډان ورځپاڼه هم په خپل یو رپورټ کې د پېښور د صمد خان کلي د یو داسې سکول ذکر کوي چې درې وارې وسوالو په بارودو ړنګ کړې خو زده کوونکي اوس هم په دغه ورانه ویجاړه آبادۍ کې زده کړې کوي. د پېښور پوهنتون د فلسفې استاده سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ او بېکورۍ که څه هم خلک وځپل خو د دوی له زړه نه یې د تعلیم مینه ونه ویسته.
سلام سکول غواړم دایي همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی سکول ټیچرانې تللي دي. دېنه علاوه میندو چې دی خپل ماشومان لیږلي دي سکول ته چې بالکل د ډېر زیات ناموافقه حالاتو کې هم خلکو کې چې کم ریزیلینس دی کم همت دی کم حوصله ده هغه خو هغې خولې ده.
سیمینه پریدی ده هم وایي په خیبر پښتونخوا فاټا کې د ورانو شوو سکولونو بیا آبادول او دغې ته سهولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزي حکومتونو لومړی کار وګرځيږي.
د فرخندی اسد رپورٹ مورید اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ده د ستاره یونس په غږ د سندره مستاصل پر راوړید.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو دا سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو وګورئ. په پیښور کې د سهار 9:30 بجې شوې د احمد شاه زمينه لن خبرونه اورو.
د بلوچستان په کوټه ښار کې په ځایي مسافرونو کې بس کې په چاودنه کې یولس کسان وژل شوي او تر شل زیات ژوبل شوي دي. د پولیس چارواکو په خبره چاودنه پر ماښام ناوخته په سریاب سړک له دوکاني بابا څلور لارې سره په یوه لوکل بس کې وسوه چې وژل شوي او ژوبل شوي ټول عام وګړي دي. د بلوچستان کورنی چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی تر چاودنې سمدستي وروسته د کوټ په سنډي باندې روغتون کې خبریالانو ته وویل چې چاودنه د دې بس په شا کې د ښودل شوو چاودیدونکو توکو له کبله شوې چې له یوه ځایه بل ته وړل کېدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په درې ورځنۍ دوره واشنگټن ډي سي ته روان شوی دی. نوموړي ته د دې دورې بلنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورکړې وه. پاکستان له امریکا څخه د مرستو په مد کې د 2009 کال راهیسې 4.6 اربع ډالر ترلاسه کړي دي. ټاکل شوی چې امریکا به په 2016 کال کې پاکستان ته څه باندې 994 میلیونه ډالر نور ورکړي. ناټو پرون اعلان وکړ چې د ترکی، جرمنی او اټلی حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل عسکر وسنۍ شمیر پر ځای وساتي. په اروپا کې د ناټو لوی قمندان جنرال فیلیپ بریډلوف ریوټرز خبري اجنس ویلي چې یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د خپل ګډ پوځي ماموریت د جاري ساتلو ډاډ ورکړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د شام له حکومتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په شام کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر په ریاض کې په خبري غونډه کې وویل ایران په هغه صورت کې د شام د بحران په حل کې ونډه لرلای شي چې په شام کې لاسوهنې بندې کړي. کروشیا هغه زرګونه کډوال ته اجازه ورکړې چې له سربیا سره پر پوله بند پاتې وو. تر 3000 زیات کډوال پر بیرکاسو پوله په یخنی او باران کې ایسار وو تر څو پرون د دوی په وړاندې کروشیا دروازې پرانستلې. په جرمني کې د پیګډا په نوم د سخدریز غورزنګ پلویانو او مخالفانو پرون لاریونو نه وکړل. پیګډا په لویدیځ کې د اسلام پالنې او د کډوال له ورتګ سره سخت مخالفت لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې درېمه یو ورځنۍ لوبه کوي.
د خبرونو لنډیز مول احمد شاه اعظمي واوري د اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالي رابع اکرم خان اورو.
وعدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف امریکې ته روانېدونه مخکې ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد دا جګړه یوازې پاکستان کې د امن او خوشحالۍ لپاره نه بلکې ټول جنوب ایشیا او نړۍ د امن او ترقۍ مرکز جوړول لپاره ده. ادارې لیکي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د لومړي صف د ملک کردار ادا کولو له امله که یو لور ته پاکستان د خپلو 500 څخه د زیاتو اولسي وګړو او قانون نافذ کوونکو اهلکارانو قرباني ورکړې ده، نو بل لور ته یې معیشت ته هم د اربونو روپو زیان رسېدلې دي. ادارې په وینا په داسې حال کې چې امریکا افغانستان په شمول نور ګامونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې وخت په وخت پاکستان څخه د نور ګامونو اخیستو غوښتنه کوي. د پاکستان پوځ مهال په شمالي وزیرستان کې د ملکي او غیر ملکي وسلوالو په ضد په فیصله ییز عملیاتو بوخت دی. ادارې وایي د ترهګرۍ د مخنیوي د قومي تګلارې لاندې هم د ملک په مختلفو ښاریو کې د قانون نافذ کوونکو کاروایانې روانې دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې خیبر پښتونخوا کې تېرو 2 میاشتو راسې د ډینګي د مرض د خپرېدو په اړه تشویشناک اطلاعات را روان دي. ادارې وایي تېرو ورځو کې سوات کې د ډینګي د مریضانو شمیر 20 وو، او دا صرف سوات کې نه بلکې ایبټ آباد، مانسیره او بټاګرام کې هم د دې وایرس نه خلک متاثره شوي دي. ادارې زیاتوي چې صوبه کې د ډینګي د خپرېدو او د دې تشخیص یوه مسله جوړه شوې ده او داسې ښکاري چې دی د یو با صورت خپل کړی دی. ادارې وایي صوبه کې د ډینګي د مرض د مخنیوي لپاره اقدامات نو چتول یو طرف ته خو نه صرف مقامي نمایندو بلکې د پارلمان غړو لخوا هم سم مطالبې مخې ته نه دی راغلي. ادارې لیکي خبر دا وی چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د صحت وزیر د خپل نوټس واخلي او که د ډینګي د وبا تصدیق کیږي نو په هنګامي بنیادونو اقدامات سره سره غفلت کوونکو ته سزا ورکول پکار ده. په همدې موضوع جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ډینګي وایرس وبا صرف پنجاب صوبه کې نه بلکې سند صوبه کې هم په خپرېدو ده. ادارې وایي صوبایي حکومتونو د ډینګي مخنیوي لپاره خصوصي سیل جوړ کړی دی او ډینګي وایرس ختمول لپاره په لویه پیمانه سپری کولو انتظام هم شوی دی، خو اولس دا تور لګوي چې د ډینګي د مخنیوي سپری په نوم اولس ته دوکه ورکړی کیږي. ادارې په وینا باید چې د دې مرض د مخنیوي لپاره د اولس کومک وکړی شي او اولس ته آگاهي ورکول لپاره غونډمل کې مهم شروع کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای فورن پالیسی مجلې له پاکستان سره د چین د مرستو او برتانوي ګارډین رسپانې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کولو د ولسمشر باراک اوباما پر پریکړه د افغانانو د عکس العمل پاړه لیکنه خبرې کړې دي. مهم ټکی به له نجیب عامر وورو.
فارن پالیسی مجله د پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو په اړه لیکي. دا خبره واضحه ده چې له چین څخه پاکستان د اړیکو په بدل کې څه ترلاسه کوي. د مجلې په وینا چین پاکستان ته د جوهري وسلو د جوړولو په لړ کې مرستې کړي، همدارنګه د بیلیسټیکو توغندیو د جوړولو په پروګرام، د دودیزو وسلو د جوړولو په پروګرام او په نورو ډیپلوماټیکو څانګو کې له تیرو 500 کلونو راهیسې خپلې مرستې کوي. فارن پالیسی لیکي که سفارتکارۍ ته وکتل شي نو چین په ملګرو ملتونو نړیوالو فورمونو کې تل د پاکستان سره خپل نش کیدونکي ملاتړ ښکاره کړی دی. له سیاسي جغرافیایي لحاظه په جنوبی آسیا کې د یو برلاسي ځواک په توګه یوازې د چین موجودیت هند په دې مجبوروي چې خپل محدود نظامي وسایل د پاکستان سره د خپل مغربي پولې پر ځای په شمال او شمال ختیځ کې وکاروي. کله اقتصادي پلوه وکتل شي نو چین کله هم پاکستان ته واقعا مهمې مرستې نه دي کړې. فارن پالیسی وړاندې لیکي که روایتي پوځي شرایطو ته هم وکتل شي نو چین پاکستان سره هغومره مرستې نه دي کړې لکه څومره چې ترې تمه کېده. پاکستان درې وارې له هند سره جګړه کړې او یو وارې هم چین په دې جګړه کې ځان ښکېل کړی نه دی، تر دې چې په 1950 کال کې هم چین د هند او پاکستان په جګړه کې مداخله ونه کړه. حال دا چې یوازې درې کاله وړاندې چین په خپله د هند سره جګړه درلودله. بل پلو ګارډین ورځپاڼې د امریکا او افغانستان په اړیکو مقاله لیکلې ده. د مقالې د لیکوال په باور وروسته لاغې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له 2018 کال وروسته به هم خپل یو شمېر ځواکونه په افغانستان کې ساتي، دې خبرې د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي چې حالات به سم شي او طالبان به د لویو ښارونو د نیولو جوګه پاتې نه شي. ورځپاڼه لیکي نیلوفر شجاع یو افغاني الاصله امریکایي کارپوه ده چې په کالیفورنیا کې اوسیږي. نوموړې په کابل کې د 2 کلونو تیرولو وروسته امریکا ته ستنه شوې ده او وایي که امریکایي ځواکونه د پخواني پلان سره سم وتلي وای نو دا به یوه ستره ځای وه. نوموړې وایي افغانستان لا پخپله د دې جوګه نه دی چې له ځانه څخه دفاع وکړي. ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د یو سیاسي شنون کې علي محمد خبرې راخیستې چې وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به پر افغان ولس او حکومت مثبت نفسیاتي اغیز وکړي، ځکه چې طالبان او نورې وسلوالې ډلې بانګیري چې هغوی په افغانستان د بیا حکومت کولو جوګه نه دي. نیلوفر شجاع او ځینې نور وایي 2015 کال تر دې دمه له ویرې ډک کال دی او د همدې کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو کندوز ښار نیولی و. ګارډین لیکي په افغانستان کې زرګونه خلک په ځانګړي ډول ځوانان له جګړو د تېښتې په حال کې دي. جګړو د هېواد اقتصاد کمزوری کړی او د خلکو وظیفې ختمې کړې دي. د روان کال په اګست کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي و د جنګونو له کبله نږدې 1 میلیون خلک په داخلي توګه بې کوره شوي دي. مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ کې د لیکوال او سیاسي چارو پوه کولبرټ کینګ لیکنه خپره شوې چې پکې نوموړي له 2003 میلادي کال تر ننه د عراق او افغانستان په اړه د امریکایي حکومتونو امنیتي تګلارو ته کتنه کړې. نوموړی پوښتنه کوي چې آیا امریکایان د ولسمشر باراک اوباما پر امنیتي تګلارې باور کولی شي او که نه. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د شنونکي کولبرټ کینګ لیکنه خپره شوې. دی وایي په 2003 زیږیز کال کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر کولن پاول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې له عراق سره د عامه وژنې وسلې دي او باید پر ضد یې اقدامات وشي. لیکوال وایي د فکر کاوه چې پاول بل د عراق له دې وسلو خبر وي، ځکه چې باوري کس وو په حکومت او ادارو کې تر ډېرې مودې کار کړی و. نو د انتظار کاوه چې کله به امریکا بالاخره د صدام حسین خطرناکې وسلې ختمې کړي، خو حقیقت دا و چې پخواني عراقي مشر صدام حسین داسې هیڅ وسلې نه لرلې. لیکوال وایي شپږ کاله مخکې امریکایي ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیاتوي چې د 1.5 کال په موده کې د القاعدې ځالې ختمې کړي، د طالبانو زور مات کړي، د افغان ملي امنیتي ځواکونو صلاحیتونه زیات کړي او ګاونډی پاکستان باثباته کړي. کینګ وایي د دا ځل پر اوباما باور وکړ ځکه چې نوموړی د عراق جګړې مخالف و، محتاط او هوښیار مشر و. لیکوال وایي د تر ډیره فکر وکړ چې د القاعده او طالبانو په څیر وسلوالې ډلې به ولې تر 1.5 کاله د امریکا او متحدانو د ځواکونو پر ضد وجنګیږي، ځکه چې له هغوی سره دا موقع شته چې تر یادې مودې غلي پاتې شي او بیا چې امریکایي پوځیان له افغانستان وایستل شي نو بیا به بریدونه پیل کړي. لیکوال وایي تیره اونۍ اوباما اعلان وکړ چې پلان بدلوي او په افغانستان کې به د راتلونکي کال تر پایه 9800 سرتیری ساتي او بیا په 2018 زیږیز کال کې به 15,500 پوځیان هلته ایسار وي. دا ځل اوباما وویل افغان ځواکونه لا تیار نه دي چې د خپلې خاورې سمه ساتنه وکړي او دا چې د طالبانو زور هم نه دی مات. دا خبره له هغو څرګندونو سره په ټکر کې وه چې اوباما شپږ کاله مخکې کړې وې. لیکوال او شنونکو کولبرټ کینګ زیاتوی د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د حکومت پلانونو او پریکړو بدلیدو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا امریکایي ولس د نوموړي د حکومت ملي امنیت پر تګلارو او اعلانونو باور او اعتماد لري او که څنګه.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو روغتون د سخدریزو لخوا د دولتي ځواکونو پر ضد د جګړې لپاره کارېدو. طالب جنگیالیو د سپتمبر میاشتې په 28مه د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړ او د اکتوبر په 3مه نیټه د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو لخوا بمباري وشوه. د بی پولي ډاکټرانو اداره په دې روغتون کې د طالبانو حضور ردوي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د رپورټ مهم ټکی له ملالای بشیر څخه اورو.
د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې طالب سختریزو او احتمالا د پاکستان د استخباراتي شبکې لخوا کسانو په کندوز ښار کې د بی پولي ډاکټرانو روغتون د خوندي ځای په توګه کاراوه. دغه روغتون د امریکایي ځواکونو لخوا د اکتوبر میاشتې په 3مه نیټه وویشتل سو چې پکښې 22 کسان وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. د روغتون اصلي ودانۍ له منځه ولاړه او نور فعالیت نه کوي. د بی پولي ډاکټرانو ادارې په دغه روغتون کې د حمله پر مهال د طالبانو حضور بیا بیا رد کړي. شاغل ستانکزی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې طالبانو د روغتون په ودانۍ کې هرې خوا ته خپل بیرغ لوړ کړی وو. شاغل ستانکزی وایي دا هغه ځای دی چې دوی د خوندي ځای په توګه ځنی کار واخیست، ځکه چې هر څوک پوهیږي چې زموږ امنیتي ځواکونه او نړیوال امنیتي ځواکونه د روغتون په اړه ډیر محتاط وو، خو کله چې د روغتون پر یو دیوال د طالب بیرغ اوچت سو موږ څه کولای سو؟ تاسو به څه فکر کړی وای؟ شاغل ستانکزی د پاکستان استخباراتي شبکې ته په اشاره سره ویل، زوایم د روغتون ودانۍ د هغو خلکو لخوا کاریده چې هلته یې جګړه کوله، که دا طالبان وو او که ایسای هر څوک چې وو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي طالب جنگیالیو د سپتمبر میاشتې په 28مه د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړ او وروسته یې د درو ورځو لپاره د ښار ګڼ شمېر اوسېدونکي ووژل او ښار یې لوټ تالان کړ. دغه پیښه له هغه وروسته پای ته ورسېدې چې حکومتي ځواکونو د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه ځوابي بریدونه پیل کړل. د اکتوبر په 3مه نیټه د بی پولي ډاکټرانو روغتون په تکراري ډول بمبارد شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې بمبارد لپاره بخښنه وغوښته او د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان کمپل ویل چې دا یو تیروتنه وه. د ویل چې د هوایی بمباري غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا سوی وه.
د مشال ریډیو دا
د پاکستاني ډان ورسپانی ولیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال به د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هڅه وکړي چې د خپل هیواد لپاره یو شمېر اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. خو د لیکنې تر مخه د خبرې امکان هم شته چې امریکا له پاکستان سره خپل مالی مرستې له یو شمېر خبرو سره مشروطې کړي. د لیکنې مهمه برخه له منور شاورو.
د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال او پخوانی سفیر منیر اکرم وايي په 2011 کال کې اول د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د یو کارکونکي لخوا د دوو پاکستانیانو د وجل کېدو او بیا په بټاباد کې د امریکایي ځواکونو لاړخه د اسامه بن لادن د وجنې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوي وو. لیکوال وايي چې په دې ورستیو کې د امریکا او پاکستان تعلقات تر څه حد ښه شوي دي او په پاکستان کې د امریکایي شخصي ادارو سرمایه‌کاری ته هم زمينه برابر شوې ده. خدای سي ښکاری چې د دواړو هوادونو ترمنځ تعلقات یو وار بیا د خرابېدو اندېښنه ده. د لیکوال په وینا سو هفته وړاندې د امریکا د قومي امنیت سلاکار سوزان رایس د اسلام آباد د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته دړکه ورکړې و چې د حقاني وسلوالي ډلې خلاف یې په سمه توګه کاروي و نکړه، نو د ترهګرۍ خلاف د جنگ په مرسته ورکوونکې پیسې به پرې باندې کړي. دا راز پاکستان ته وړاندیز شوی چې د لری او نږدې هدف په نخښه کوونکې میزایلونو جوړولو پروګرام دی هم ودروي او د دې ترڅنګ د لشکري طیبه وسلوالي ډلې خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. منیر اکرم لیکي چې 13 میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په سنډه کې د امریکا د خارجه چارو وزیر نواز شریف سره سخت خبرې کړې دي. هلته امریکایي میډیا رپورټونه خبره کړې دي چې وایي امریکا پاکستان سره د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره سرډول معاملې کول غواړي. خو د لیکوال په وینا دا ښکاري چې امریکا په دې لړ کې په پاکستان خپل خبرې منل غواړي، خو په بدل کې ورته خاص ورکولو ته تیار نه ده.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
رویټرز خبري ایجنسی یورپ ته د تلونکو زرګونه پناه غوښتونکو پر وړاندې د بیلابیلو غربي هیوادونو لخوا د جوړ شوو ستونزو په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. رپورټ وایي کله یوې خوا د یورپ یخې هوا د کډوالو ستونزې ډېرې کړې، نو بل پلو د یو شمېر اروپایي هیوادونو حکومتونه نه غواړي چې دغه کډوال کابل او ځایونه ورته ورکړي. د لیکنې تفصیل اسرار مومند اورو.
رایټرز خبر ایجنس لیکي بیګا شپه هغو زرګونه پناه غوښتونکو لویه هنګامه کړې چې غوښتل یې له سربیا څخه د اروپایي اتحادیې غړي هیواد کرویشیا ته داخل شي. دغه پناه غوښتونکي چې شپه یې د شنه اسمان لاندې په سخته یخنۍ کې تیره کړې، د سلوینیا حکومت لخوا د یو شمېر بندیزونو سره مخ دي. د سلوینیا حکومت یورپ ته د کډوالو د داخلېدو د مخه نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. رایټرز خبر ایجنس وایي د کرویشیا هیواد چې د پناه غوښتونکو لپاره یې کمپونه جوړ کړي دي، پولیسو یې بیګا دغه کډوال ایسار کړي وو. په غربي کرویشیا کې تر 2000 زیات پناه غوښتونکو د سلوینیا له پولیسو سره په ریل ګاډي کې شپه تیره کړي. سربیا هم د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپلې لارې تړلې دي. هنګري د جمعې پر شپه له کرویشیا سره خپل پوله وتړله چې دا رنګ جرمني او آسټریا ته د تلونکو پناه غوښتونکو مخه سلوینیا ته کړي. د شام جګړې له کبله به کورشوي زیاتره کډوال غواړي چې جرمني ته ولاړ شي، خو سلوینیا ځینې بندیزونه لګولي چې له مخې یې د ورځې پر اساس یوازې شاوخوا 2500 کډوال پرې خودل کیږي. چې د دې هیواد په خبره باید زیاتره یې آسټریا ته ولاړ شي، خو سلوینیا ویلي دي چې آسټریا زیات نه زیات 1500 کډوال قبلوي. خو د دې هیواد د کورونو چارو وزارت بیا ویلي دي چې هغوی د دې پخلی نشي کولی. پر دې سربیره د ورځې پر اساس شاوخوا 15000 پناه غوښتونکي د بالکان له پولې تیریږي، چې زیاتره یې له یونان او ترکی په کشتو کې سربیا او مقدونیا ته راځي. او دا دواړه هیوادونه چې غریب دي، پناه غوښتونکو ته په خپل خاوره سانتیاوي نشي برابرولی. په سربیا کې د کرویشیا له پولیسو سره نږدې د رایټرز خبر ایجنس خبریال وایي چې پولیس په نظر نه راځي، او یخنۍ ځپلي ستړي پناه غوښتونکي دا نارې وهي چې دروازه پرانیزي، دروازه پرانیزي. سکال یورپ ته درتلونکو شاوخوا ولکه پناه غوښتونکو لوجه په یورپ کې د هیوادونو ترمنځ موجود بدرنګ او جوړ اختلاف په ډاګه شوې دي.
د اسرائیلم مومن د مودورې ټوز ایجنس رپورت مهم ټکی اوریدل. او د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې اوریدونکو د همایون خان په غږ دغه غزل درته ورو.
تالی بنے ہم انتظار میں کوا دلو شما سنا دوندے ہم ہائے سنا دوندے ہم انتظار میں کوا دلو شما تالی بنے ہم انتظار میں کوا دلو شما تالی بنے ہم انتظار میں کوا دلو شما درب شما جانان یاد آتا برسد جانان خواتی اوسا جانان یاد آتا برسد جانان خواتی اوسا زدر پسیم ہائے زدر پسیم انتظار میں کوا درب شما ستالے ونے ہم انتظار میں تالی بنے ہم انتظار میں کوا درب شما درب شما گرانا سا درب شما درب شما گرانا سا درب شما درب شما گرانا سا درب شما
در نزد یم انتظار می کوا در برشما تالی بنے یم انتظار می کوا در برشما تالی بنے یم انتظار می کوا در برشما
همایون خان په حق مو دغه غزل اوریدو راځي بل رپورټ ته د خیبر پختونخوا په بنو کې له شمالي وزیرستان د بیګورکل شو خلکو ترمنز د خوراکي توکیو ویشلو په یو مرکز کې د کډوالو د ماشومانو د ساتیرای لپاره یو لړ انتظامات شوې دي. د غراشن سنټر چلوونکي وایي دغه لارې غواړي چې د کډوالو ماشومان په مثبت سرګرمیو کې بوخت وساتي. لسیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
بنو ووکیشنل کالج رشن سنٹر کے دا ورڈ فوڈ پروگرام ایف ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے سرڈ او نورو لاڑخا دغه ماشومان ته د تفریح او ذهنی پالنې لپاره روزانه په بنیاد تربیت ورکولی شي او د رشن سنٹر زنانه عمله دغه ماشومان د لوبو په مختلفو کلونو لیک لوست او ڈرائنگ باندې مشغوله ساتي. دوی وایي مقصد یې دا دی چې ماشومان د میندو سره راشن ته انتظار کړي نو په مثبت سرگرمۍ بوخت کړي او ذهني پرورش یې وکړي. دغه سنټر کې په لوبو بوخت د شمالي وزیرستان کډوالو یو څو ماشومان خپل احساسات داسې بیانوي. راشن سنٹر کے ماشومان تا تربیت ورکون کے زینب وای چې دوی غواړي دغه ماشومان ښه تربیت وکړي او د دوی ذهنونه په مثبت لوري وګرځوي. دا بین الاقوامی خوراک ادارے بنو کے مشر سید حسن رضا گیلانی مشال ریڈیو تا د ماشومان لپاره د روزانه سرگرمی پاړه وای. دغه مشرانو دا هم وویل چې په راتلونکي کې هم دوی دغه پروګرامونه زیاتول غواړي او د شمالي وزیرستان کډوالو میرمنو ته به هم د راشن په وخت دوی مختلف قسمه هنرونه روزانه په بنیاد خایي چې بیا دغه میرمنې په کورونو کې هم په هغې کې مشغوله وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ پنیخه.
د خیبر پختونخوا د کوز در یو ځوان چې رحیم شاه نومیږي په اردو ادبیاتو کې د ایم فل سند لري. هغه د سیمې په یوه شخصي سکول کې د وښون کې ترڅنګ د خپل پلار پر دکان کباب هم خرڅوي. رحیم شاه وایي د کورونا د غربت باوجود یې خپل زده کړې جاري وساتلې. د نوموړي پر دغو هڅو د مشال رادیو خبریال محمد عمران رپورټ جوړ کړی دی.
زما رحیم شاه نوم دی.
او د دې خلک زو سرون کې ما کاروم دا د کباب کار دی
د خیبر پختونخوا ضلع کوز دیر خدک زو کلی اوسیدونکو رحیم شاه په یو شخصي سکول کې استاد دی د ملکند پونتون نه په اردو ادب کې د ماسترې ورستو د اسلامي کالج پونتون په خبر نه ایم فل هم کړي خود کورنی ضرورتونو پوره کول لپاره په مازیګر کې د کباب په خولو دنده هم روانه ساتلې
د اتم نه هم نزا ماسټر ټغست دی خپل پلار سره خپل باندې می ایم فل اردو د اسلامي کالج یونیورسيټي نه کړی دا تعلیم په انسان کې ډیر چینج راولي دا غا مایند او دا غا رویه بیهیویر دا ټول چینج کی
د رحیم شاه د وړوکوالي او ملګری گوهر علی وای چې د وړوکوالي نه د رحیم شاه شوق د زدکړې سره وو ولی غربت به ورته کله کله پلار کې خند شو خو دغه خند دې د سبق نه پاتې نه کو بلکې دواړه کارونه په کامیابۍ سره سر تر رسولي
رحیم شاه یو انتهایی قابل او نیک انسان دی د وړوکوالي نه خپل تعلیم سره مینه وا او چونکی غربت او دغه خپل غربت خپل مخ ته یو لار یو عار و نه ګڼلو خپل تعلیم او جاری وساته خپل کار سره سره
د رحیم شاه د سکول استاد محمد خان هغه ته سلام وړاندې کوي او وایي چې انسان خپل مقصد تر لاسه کول غواړي نو هیڅ یو خند ورته دیوال نشي جوړې دی
دا سه خلکو عظمت ته خو زه سلام کوم او دی ان شاء الله زما دا امید دی دا سه به تاسو ته الحمدلله په علاقه کې ډیر داسې کسان ملاويږي چې د ډیر غربت او د تنگ دستۍ باوجود چې نو هغه خپل مهنت او کوشش جاری ساتي
د خدکزو کلی زیو سیدونکو وایي چې رحیم شاه د هغه ټولو ځوانانو لپاره یو مثال دی سوک چې دا وایي چې سبق چاته سنور کوي او یا سبق او مزدوري دواړه سرته نرسي محمد عمران مشال رادیو اسلام آباد
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شي بي دي د شاولي استاد په غږ د غني خان د غنظم مستاصل لپاره راولې دی او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
سرمی خے دخپل یار پزنگانا بینم چې باغ دې د ګلونو ما خاندې سرستر کې ساقي د ساقي سروستر ګو کې جام دې لاس په ستار پروت لیونه مسله کا خیام دې اړای په نره نره د مینې افسانه پروتم سر می خے دخپل یار کو زنگانا روپی نم لما کے چوکا کی مانا پروتم سر می خے دخپل یار کو زنگانا ناستم د جندی پیا خغاڑا شام سویلو کی لکس رشم والاڑا سری شنڈی مسکی شو ماتے ویچ جاڑا جاڑا سکتی دزڑی وینے دا شراب دی مستانا پروتم سر میں سنگانا پروتم سر میں پہ تخپل یار کو سنگانا